द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ستړي مشي خبر منوریتونکو او خره خلاص دا خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه وری نن د یک شنبه ورځ کال 2018 د مې د میاشتې 14 نیټه ده واښوې دی په پاکستان کې د محل د سحر اشپاګ افغانستان کې 15 نیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د شپې 9 بجې دی او د مې د میاشتې 14 نیټه ده زمستاسو قربانه منظر شهید او اول هم تاسو پام را ګرځوم د مهمو خبرونو سرټکوته د افغانستان او پاکستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ د ډیورن په کرخه د نښتې لسمې ورځې وروسته هم د دواړو هیوادونو چارواکي په دې نه دي رضا شوي چې پوله پرانځي بلې لورې ته د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار ایچ آر مکماستر د جمعې په ورځ وویل چې ولسمشر ټرمپ به افغانستان ته د نورو امریکایي عسکرو د لیږلو په هکله تر اوسه پرېکړه نه ده کړې اخوا د امریکې ولسمشر ښاغلي ډونالډ ټرمپ ویلي چې راتلونکې اونۍ به د اف بی آی اداري مشر د ټاکلو اعلان وکړي سرټی کې تاسو واورېدل اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته د افغانستان او پاکستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ په کرخه د وسلوالې نښتې لسمې ورځې وروسته هم دغه پوله تړلې ده او دواړو غاړو ته ولسي وګړي د ستونزو سره مخ دي تر دا دمه د دواړو هیوادونو چارواکي په دې نه دي رضا شوي چې پوله پرانځي د اروپایي پارلمان مرستیال مشر ویلي دي چې اروپایي ټولنې او امریکا ته پکار دی یو ځل بیا د افغانستان پالیسۍ ته کتنه وکړي او دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې باندې پالیسۍ بیا وګوري تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ اوږدمهاله سوله راشي بلې خوا د شنبې په ورځ د پاکستان د پوځ او هند ترمنځ د کشمیر په سرحدي کرخې یا لاین آف کنټرول باندې د ځواکونو ترمنځ نښتې کې لږ تر لږه 14 کسان ټپیان شوي دي چې پکې ښځینه او ماشومان هم شامل دي د پاکستان حکومت ویلي دي د دغه عمل په وړاندې یې د هند حکومت ته سخت اختیاریه هم جاری کړې ده بلې خوا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار ایچ آر مکماستر د جمعې په ورځ وویل چې ولسمشر ټرمپ افغانستان ته د نورو امریکایي عسکرو د لیږلو په هکله تر اوسه پرېکړه نه ده کړې د ملي امنیت په چارو کې د امریکا ولسمشر سلاحکار مکماستر د په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې د ټرمپ اداري افغانستان ته د نورو عسکرو د لیږلو په اړه پرېکړه لا تر دا دمه نه ده کړې مکماستر وویل چې ټرمپ به په خپل راتلونکي بهرني سفر کې چې د ناټو په سر مشریزي او د اووه هیوادونو یا جی 7 په غونډو کې اشتراک هم پکې شامل دی د خپلو متحدینو نظریات واوري هغه زیاته کړې ده چې په دې وروستیو کې افغان او امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د داعش پر ضد بریالۍ عملیات ترسره کړي دي چې په هکله به یې ډېر تفصیلات د دفاع وزارت په یو خبري کانفرنس کې په نږدې راتلونکي کې وړاندې شي بلې لورې ته د امریکې ولسمشر ښاغلي ډونالډ ټرمپ ویلي چې د اف بی آی یا استخباراتي ادارې نوې مشر ټاکلو اعلان به راتلونکې اونۍ کې امکانات شي چې وکړي دا ګام په داسې حال اخیستل کېږي چې څلور ورځې وړاندې ښاغلي ټرمپ د اف بی آی پخوانی مشر جیمس کامی د خپلې دندې یا کار څخه ګوښه کړو د شنبې په ورځ د ټاکل شوي و چې په واشنگتن ډي سي کې به لوی سرنوال جیف سیشنز د اف بی آی مشرۍ څوکۍ لپاره د 50 تنو انټرویو واخلي اخوا د انټرنیټي بریدونو یوې سختې څپۍ په نړۍ کې یو ګډوډۍ جوړ کړی دی چې له امله یې عامه خدمات وځنډېدل او ودرېدله دغه بریدونه د یو ناوړه سافټویر په واسطه وشول چې په شاوخوا سلو هیوادونو کې یو شمیر زیات شرکتونه او عامه ادارې زیانمنې کړي دي د رینسموئر په نامه د سافټویر په واسطه په څلور اویا هیوادونو کې 15,000 بریدونه شوي دي دا یو ناوړه کمپیوټري سافټویر دی چې یو سیستم ککړوي فایلونه یا دوسیه یې بندوي او بیا له کارکوونکو د شفر د خلاصولو لپاره نغدې پیسې غواړي
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل
ګرانو قدرمن اوریدونکو، تاسو د ډیور رادیو خبری خبرونه ته غوږ یاست او د سهارنی خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه اوري. تاسو ته لومړی راپور هم د افغانستان او پاکستان د پولي په تړاو وړاندې کوو، چې تاسو هم خبرې چې د امنیتي ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ په کرخه د وسلوالې نښتې لس ورځې مکمله شوې دي، چې اوس هم دغه پوله تړلې ده او دواړو غاړو ته ولسي وګړي د سختو ستونزو سره مخ شوي دي. خو تر دا دمه د دواړو هیوادونو چارواکي په دې نه دي رضا شوي چې دغه پوله پرانځي. په دې حکله نور تفصیلات څه دي، دغه ټول تاسو ته نعمت الله سرحدي په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د دواړو دولتونو د سره د ملیشیا ځواکونو تر مابین د نښتو له امله بې کوره سوي خلک اوس هم د زاړه چمن پر مقام باندې په خیمو کې ژوند کولو باندې مجبور دي. په دغه کیم کې استوګن اویا کلنۍ محبوب اکا وای په کیم کې نه تشناب سته او نه د ده د بچیانو دپاره د سکول او نه خوراکي سامان د ده و کورنۍ ته ورکول کیږي.
بیا خیمې ولاړې وې، راغلو په خیمو نه نهوتلو. حکومت سره بس کې زموږ کوچنیان هلته سبقونه ویل، زموږ کوچنیان درس پکاره. اوس موږ ته ډېر زړه زور راکوي، څه خبره نه شم کولی. دلته زما بچیان په خیمو کې پراته دي، نولس چې راغلی یم، شل کیلو یې وړه راکړي دي، دوه دانې یې پرشونه راکړي دي، یوه یې ډبه راکړې د اوبو. ما ته حیوانان ولاړ دي، حیوانانو زه په چش کې اوبه کړم، هغه زه په کالي کې اوبه ورته واچوم په ټکره کې.
خود دغه کیم څخه اکثره کورنۍ د امداد د کمۍ له امله او نور مقاماتو منتقل سوي دي. خو ځلې مرستیال کمشنر کیسر خان ناصر وای چې د عزیزانو په کورونو کې استوګن بې کوره سوي کورنیانو ته به هم هلته امدادي سامان ورور سول سي. په دغه کیم کې استوګن کورنیانو ته د حکومت له لورې د امداد ورکولو عمل شروع سوی دی. نن هم دوی ته غنم، چای او غوړي او لس زره نقدي کالداري ورکول سپې. خو اوس هم په لانجمن کلي، کلي لوکمان او کلي جانګیر کې خلک وسیږي. د کلی جانګیر مشر اجی جانګیر اکا وای د ده سره پاکستانی قانوني اسناد ور سره دي او هیڅ کله به هم دوی د سیمې څخه کډه ونه کی.
زموږ علاقه پاکستانی اکا د زمش نه خکارتي، موږ پاکستانی دستاویزات لرو او زموږ د همزه کده ولګې د ولاړه ولاړه افغانستان کې موږ نه کولو. موږ زموږ کلی چې دی هغه پر پاکستانی همزه باندې آباد، موږ ته اطلاع مل او سوي و چې موږ دوم شماري کیږي. موږ ورته هغه تیاری کړې و دغه د پاره. اچانک د شپې جنگ شروع شو، زیاته پته موږ ته نه لګیږي. اوس موږ مشکلات چې دي زموږ په کورو کې تقریبا نقصانونه سوي دي. پر نیم کلی باندې افغانستان والا کابس سو په هغه کې نقصانونه سوي، نیم کلی باندې پسی والا کابس سو هغه کې نقصانونه سوي دي. موږ ټیم دي وټاکل چې زه خپله ورسره ځم، هر نقصان ورسره یم.
خو د پولې د بندېدو له امله هر قسمه رفت آمد بند پاتې دی. نن ورځ هم د پولې د خلاصېدو په انتظار کې په سوونو خلک و دواړو غاړو ته ولاړ لیدل کېدل. تېره ورځ حکومت پاکستان دغه پوله خلاصولو دپاره و افغان حکومت ته ویلي وو. خو د افغان ولایت د کندهار امنیه کمانډر جنرال رازق و افغاني مطبوعاتو ته ویلي وو چې تر څو دغه لانجمنې سیمو لکه کلي لوکمان او کلي جانګیر څخه پاکستاني ځواکونه وتلي نه وي، تر هغو به پوله خلاصه نه کی. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، چمن.
تاسو ډیوا ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې د شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیوا ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیوا ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
دونکو تاسو د افغانستان او پاکستان سرحدي پولې په تړاو دغه راپور او واورېدو چې اوس هم خلک د ډېرو ستونزو سره مخ دي. ولسي وګړي دواړو غاړو ته د پولو چې پراته دي هغوی ته داسې کوم خاصې بشري مرستې نه دي رسول شوي او تر دا دمه ډېرې زیاتې ستونزې هم لري. زو دا مهال یو بل راپور ولورې ته چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار اچ آر مکمستر د جمعې پر ورځ ویلي دي چې ولسمشر ټرمپ افغانستان ته د نورو امریکایي عسکرو د لیږلو په هکله تر اوسه پرېکړه نه ده کړې. په دې هکله نور تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي بختور شاه په خپل راپور کې.
د امریکې د صدارتي ماڼۍ یا وایټ هاوس د ملي امنیت سلاحکار مکماستر ویلي صدر ټرمپ لا تر دې دمه افغانستان ته د نورو عسکرو لیږلو فیصله نه ده کړې. نوموړي په واشنگټن ډی سي کې خبریالانو ته ویلي صدر ټرمپ په دې پوه دی چې امریکا په اول نمبر دا مطلب بیخي نه دی چې امریکا دې هر څه په یوازې سر وکړي. د ملي امنیت سلاحکار زیاته کړه صدر ټرمپ به د دې میاشتې په اخره کې د ناټو په سرمشریزه غونډه کې د ملګري هیوادونو مشرانو سره په دې خبره سلا مشورې کوي، او هم به د اووه لوی اقتصادي هیوادونو یا جی 7 په غونډه کې د مشرانو نه د افغانستان په اړه د هغوی ملاتړ اوري. ښاغلی مکماستر د صدر ترامپ د راتلونکي دورې په اړه په وایټ هاوس کې خبریالانو ته د حال احوال تیرولو په وخت وویل صدر به د سعودي عرب، اسرائیل، د ویټیکن، بلجیم او اټلی سفرونه کوي، او په نړیوالو کشالو به د ائتلافي هیوادونو د مشرانو سره سلا مشورې کوي. د امریکې وتلي اخبار واشنگتن پوسټ څو ورځې وړاندې لیکلي وو صدر ترامپ افغانستان ته د 3000 نه واخله تر 5000 پورې اضافي عسکرو لیږلو باندې غور کوي، چې په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د افغان او ناټو عسکرو ملاتړ زیات کړي. د ناټو ائتلاف مشر ین سټالټنبرګ هم څو ورځې وړاندې په لندن کې د برطانیې وزیر اعظم تھریسا مے سره د ملاقات په وخت ویلي وو په افغانستان کې پوځي جرنیلانو د اضافي عسکرو غوښتنه کړې ده چې دوی پرې غور کوي. د دغه عسکرو شمیره به 3000 وي، او هغوی به په افغانستان کې د جنگي مشن برخه نه وي، کوم چې په رسمي توګه کال 2014 کې ختم شوی دی، بلکې دغه اضافي عسکر به د افغان ملي اردو د تربیت او سلام مشورو کارونه کوي. مطبوعات وایي په افغانستان کې روانه مبارزه به د مئی په 15مه نیټه په برسلز کې د ناټو د غونډې مهمه ایجنډا هم وي. همدغه ډول د آسټرالیا وزیر اعظم هم د جمعې په ورځ ویلي وو افغانستان ته د نورو عسکرو د لیږلو په اړه د ناټو په غوښتنو غور کوي، او غواړي چې د ناټو سره په افغانستان کې ګډې همکارۍ ته دوام ورکړي. افغانستان کې د کال 2018 راهیسې یو وارې بیا طالبانو سر راپورته کړی دی. د امریکې د څار یو اداره وای کال 2018 کې په افغانستان کې په تشدد کې 15% زیاتوالی راغلی دی، او هم یوازې په کال 2018 کې 6800 افغان عسکر او پولیس وژل شوي دي. همدغه شان ملګري ملتونو هم اندېښنې ښودلې دي په افغانستان کې د جګړې د تودېدو له کبله 5,33,000 خلکو خوندي سیمو ته کډې کړي دي، چې د کال 2018 راهیسې په افغانستان کې په لویه کچه شوې کډوالي ده. افغانستان کې امریکا او ناټو خپل رسمي جنگي مبارزه کال 2014 کې بند کړې ده. نن سبا په دغه هیواد کې د ناټو ائتلاف 13,450 عسکر دي، چې پکې 6,900 د امریکې او 1500 د برتانیې فوځیان دي، او څېړونکي وایي که امریکا او ناټو ائتلاف افغانستان ته نور پوځي کومک ونه لیږلو نو په دغه هیواد کې د طالبانو او داعش لخوا روان تشدد کې نور زیاتوالی راتلی شي، او تر لاسه شوې ګټې بیا د لاسه وتلی شي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زید
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
رنو خدرمنو اوریدونکو د ډیوا رادیو خبری خبرونه لا دوام لري. نو راپورونه هم لرو په خبرونه کې به تاسو ته وړاندې کوو. خدا مهال بیا زو د یو نړیوال راپور ولوري ته چې دلته د امریکای ولسمشر ښاغلی ډونلډ ټرمپ ویلي دي چې د اف بی آی یا استخباراتي ادارې نوې مشر ټاکلو اعلان به امکانات وي چې راتلونکي اونۍ کې وکړي. دا ګام په داسې حال یې اخیستی دی چې څلور ورځې وړاندې ښاغلی ټرمپ د اف بی آی مشر جیمز کومی د خپلې دندې یا کار څخه ګوښه کړو. په دې هکله نور تفصیلات څه دي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار کلیم افضل په خپل راپور کې.
د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ وایي یوې اونۍ کې د نن بعد د هیواد ډېرې مهمې څوکۍ لپاره د یو قابل امیدوار انتخاب کوي. صدر ډونالډ ټرمپ دا خبره په داسې حال کړې چې یوازې ورځې پاتې دي چې خپل اولنۍ د غیر ملکي هیوادونو سفر پیل کړي. صدر ډونالډ ټرمپ وایي موږ به ډېر زر دا فیصله کوو چې څوک به د هیواد استخباراتي ادارې مشر جوړیږي. صدر ټرمپ خبریالانو ته وویل دا امکان هم شته چې د بهر هیوادونو د دورې وړاندې دا فیصله وکړي. صدر ډونالډ ټرمپ 15 ورځې وړاندې د امریکایي استخباراتي ادارې مشر جیمز کومی د خپل څوکۍ لری کړي. دا وخت مطبوعاتي راپورونو تر مخه نږدې 12 پورې امیدواران دي چې د اف بی آی ډایرکټر څوکۍ لپاره خپل کاغذونه جمع کړي. د 15 امیدوارانو سره به د خالی پر ورځ تر سارنوال جیف سیشنز ملاقات کولو او د هغوی په قابلیت به خبرې اترې کولې. په دغو کې ځینې ډېر مهم نمونه هم شامل دي، چا چې د پخوانی صدر جورج ډبلیو بوش د صدارت په وخت حکومتي عہدې لرلې. ایلیس فشر د عدلیه یو لوړ رتبه چارواکي پاتې شوی، هغه هم 13 ورځ د ستر سارنوال سره په دې مت کې ملاقات کړي. په نور امیدوارانو کې ایډم لی، څوک چې د امریکې ایالتي خار د ریچمنډ د اف بی آی دفتر مشر دی، او بل آرزی د اف بی آی ډایرکټر انډریو مکاب، د نیویارک د اپیلونو عدالت اسوسییټ جج مایکل ګارسیا او یو بل سینیټر جان کارنن هم شامل دی. دا واړه هغه نمونه دي چې مطبوعاتو تر مخه د امریکې ستر سارنوال سره لیدلي. صدر ډونالډ ټرمپ تیر ورځ د ورجینا ایالت په لنچبرګ ښار کې د یوې یونیورسټۍ دورې نه وړاندې خبریالانو ته وویل د اف بی آی د ډایرکټر د انتخاب عمل ډیر په توندۍ سره روان دی. ټول امیدواران ډیر پیژندلي شخصیتونه دي، ټول خپل ځان په ولوسي کچ هم پیژندلې، څوک چې د عزت او د اعتبار وړ دي. او همداشان خلک مونږ غواړو چې د هیواد استخباراتي ادارې مشري خپلو لاسو ته کړي. یو ځل چې صدر ډونالډ ټرمپ خپل انتخاب وکړي، نو بیا به هغه امیدوار د امریکې سینیټ ته مخامخ کیږي. مطبوعات لیکي چې د اف بی آی ایجنسیانو تنظیم د صدر ډونالډ ټرمپ نه غوښتنه کړې چې پخوانی د میچیګن ایالت د کانګرس غړی مایک راجرز د دې څوکۍ لپاره انتخاب کړي، ولې چې نوموړی پخوا وختونو کې بې پلوه پاتې شوی. د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ د اف بی آی پخوانی ډایرکټر جیمز کومی په داسې وخت د خپلې څوکۍ لرې کړی چې د امریکې په تیرو صدارتي ټاکنو کې د روس ممکنه مداخلت او د صدر ډونالډ ټرمپ نږدې سلاحکارانو ترمنځ د رابطو پلټنې کولې. صدر ډونالډ ټرمپ ویلي چې پخوانی ډایرکټر خپله دنده په سمې طریقې نه ده پوره کړې او دې څوکۍ لپاره خپل اهلیت بایللې.
وایس آف امریکا دی و ریډیو
استاسو په ټوله نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadewaradio.com.
ګرانو خبرمنو اوریدونکو، د ډیوا رادیو خبری خپرونه لا دوام لري او تاسو ته د محل یو بل مهم سیمه ییز راپور غواړو چې په خبرونه کې وړاندې کو. هغه د نراتلونکي د روژې میاشتې په تړاو دی چې د پاکستان کې د مذهبي چارو قائمه کمیټې د کال 2018 د روژې میاشتې لپاره د احترام رمضان په نوم یو بل منظوري ورکړی ده چې هغه کې ویل کیږي چې هغه کسان ک په بازار کې اثر هم ولیدل شي چې هغوی خوراک کوي یا څښاک کوي، نو هغوی باندې به جرمانه لګیږي او یا قید به هم پرې راځي. خو د پیپلز پارټي ګوند میرمنې چې د بېنظیر بوټو لور ده، هغې ویلي دي چې دا بل ته د یو وارې بیا کتنه وشي، ځکه چې په خلکو کې په ولس کې داسې کسان به هم وي چې هغوی به ناروغان وي یا د لګ کیو ډلو سره به تعلق لري، څوک چې روزه نه نیسي نو دې باندې به بیا جرمانه هم لګي او زیاتره خلکو لپاره کېدی شي چې دا ستونزه هم راپیخي. په دې حق له نور تفصيلات څه دي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي الیاس خان.
د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بټو لور بختاور بټو زرداری په احترام رمضان ترمیمي بل 2018 باندې سختي نیوکه کړې دي. په دې قانون کې د روژه په میاشت کې په عوامي ځایونو کې خوراکي سیزونو خوړل او سکلو باندې بندیز دی. په خپل یو ټویټ پیغام کې بختور بټو زرداری ویلی دی چې خلک د هیټ سټروکس یا د ګرمۍ وهلو او ډیهایډریشن یا د اوبو د کمی له وجې د دې عجیبه قانون له وجې مري. هر یو کس د دې جوګه نه وي چې روژه ونیسي او دا اسلام نه دی. د مذهبي چارو د سینټ قائمه کمیټې د شروع په ورځ د احترام رمضان ترمیمي بل 2019 منظوري ورکړې ده او د دې قانون سرغړونه کولو والو د هوټل مالکانو باندې د 1500 روپو نه تر 25000 روپو پورې د جرمانو سفارش کړي دي. د دین علاوه د دې قانون د لاندې د روژه په میاشت کې په عوامي ځایونو کې خوراک کول او بوسکل او سیګریټ سکلو خلکو باندې د 1500 روپو جرمانه او دریو میاشتو د بند منځوري ورکړي شوی ده. د بختاور بټو ویناوه چې سکولونو ته تلونکي طالب علمان بوډاګان او ناروغ خلک روژه نشینی ولې نو آیا دوی هم گرفتار کول پکار دي؟ ډیوا ریډیو چې د احترام رمضان قانون او دې کې تجویز کړی شوی سزاګانو په اړه د مذهبي سکالر مولانا شریف هزاروی نه پوښتل نو هغه صدا سي وي
سو پوری چې د سزا مسله ده. دا سزا چې ده د انتظامی معامله ده. مثلا ګوره په ټوله دنیا کې امریکای کې او برتانیې کې او سعودي عرب کې او ټولو کې ما ټریفیک قوانین دي او هغه کې جرمانی دي. نو ځنې وخت کې هغه جرمانی چې دی هغه دریو زرو ریالو ته لاړ شي نو دا هغه خپل هغه کنټرول کولو لپاره سزا لږه سخته کی چې خلک دې روزي بے احترامی نے کہی او دے ابو ایمان تا نقصان اون رسی ولی چ نن ساتل یو خبر دا او بے حرمتی کول چ دنو دا بلا مسئلہ دا اس مثلا دک دے ممالک قوانین واخلے چ اس سره تا پوچھ گئی چ آیا دے ٹریفک دما جرمانہ جائز دا او بے انتظامی معاملہ دا دمن کنٹرول کول لو کوڑو دا نو چ خلقو من دے جرمانہ دا لیکن چ سخت جرمانی خلق بوئی چ غیر احترام بد قانون کی یو یا سخت سزاگانی حکومتوں ورکی مغدانه د چیر هغه غنی جایز دي سخت سزاګانی بلکې دی هغه وجه دا ده چې هغه نظام د ملک نظام درهم برهم نشي. ملک نظام د اسلام چې کوم اسلامي نظام دی او د روزي یا د موز
سوال په جواب کې چې دې قانون نه به هغه خلک هم اغیزمند کیږي پچا چې روزي فرض نه دي لکه د سکول ماشومان ناجوړه خلک مسافر یا غیر مذهب خلک نو دا غوی بیناوه
اسلام کې جبر نشته دي لیکن د جبر مطلب دا دی چې کافر باندې جبر نشته دي چې هغه لبته پابند کوي او هغه باندې بته سختی کوي چې ته بدا کوي او ته بدا کوي څه وخت چې مسلمان مسلمانی او هغه فرض کا روچی نشی ساتلی نو بیا هما احترام رمضان اغلی پال ضروری دی ځکه فقها دا مسله لیکي چې یو سړی مسافری او هغه نیمې ورځې کې چې هغه مقیم شه او هغه د سفر په وجه باندې روزه نه ده ساتلی کله چې هغه کور ته راغی او مقیم شه دا نور ورځ چې دا هغه خوراک سکاک نه کوي د خلکو مخ کې د رمضان احترام پکې حالانکه د هغه روزه نشته لیکن احترام جدا شی دی او روزه نیسل جو اوس یو سړی مریض دی اسکول ماشومان دی کې شامل نه دي چې هغه روزه نیسي او هغه له بنې سي دا کوي با لیکن یو سړی دی هغه د سوو جنا روزه نشي نیسلې ضروري خدا نه ده چې هغه د بار پبلک پریس ته وزي او هغه دې کې خوراک سکا کوي او دا کوي کنه هغه د نپور کې هم کولی شي لیکن چې یو سړی بالکل داسې ضد او عینات کې بار راوځي چې زما روزه نشته دی او بار پارک کې ودرېږي
اسلامی فقہاو وینا دا کچرستاسو صحت تا خطر وی نتاسو روزہ ماتول ہم شئی. الیاس خان وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو اسلام آباد.
ما خوب لیدل نتیجہ ویڈیو نظر رخی جی
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنو ورور خپل علاج دې مرز معلوم کا یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي.
رانو قدر منو اوریدونکو د دیوا رادیو خبرې خبرونه لا دوام لري. یو بل مهم راپور هم تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو چې بیا هم د بلوچستان په تړاو دی او د پولیو ناروغۍ پر ضد چې کوم مبارزه روانه ده هغې په تړاو دی چې په بلوچستان کې د پولیو پر ضد کمپاین د مے د میاشتې په 15 نیټه پیلیږي او د چارواکو په وینا چې د صوبې په 10 ولسوالیو کې به د 40 لک څخه او زیاتو ماشومانو ته د پولیو پر ضد څاسکي ورکول کیږي. نور حال یې سدي د کوټې څخه د وایس اف امریکا د ډي ورجو خبريال یوب ترون په خپل راپور کې تاسو ته وړاندې کوي.
د پولیسو د بلوچستان د ایمرجنسي مرکز مشر سید فیصل احمد، ډاکټر عطا الرحمن، مولانا عبدالرحیم رحیمی، مولانا انور الحق، پیرامیډیک شاه محمد او فضل محمد کاکړ په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت ویلي دي چې د صوبې په 1300 کې به د دوشنبه د ورځې راځي د پولیو ضد کمپاین پیل شي. په دې کمپاین کې به ماشومان ته د پولیو ضد څاسک ورکول سره سره ویټامین ای خوراک هم ورکول شي. پر دې مهال سید فیصل احمد اول چې په تیر کمپاین کې پیرامیډیکس برخه نه واخیسته، خدا ځل به هغه هم د مشترک په کمپاین کې برخه اخلي. دغه ډول به شاوخوا 10,000 ټیمان په کمپاین کې ګډون وکړي. په دې اړه نور حال په کوټه کې د روغتیا د نړیوالې ادارې WHO ویاندی میرمن سایما ګل صداسی راته بیان کړی.
دا پریس کانفرنس در روان کمپاین ته پاره چې کوم د 15 تاریخ څخه شروع کیږي د مې د میاستی کمپاین دی. په دا حواله سره دا پریس کانفرنس و چې دا کمپاین به چې د روزو سره وختي دا به آخري کمپاین دی سیزن هغه. نو په دې کې زموږ علماء کرام او پیرامیډیکس دواړه اور فیصل آغا صاحب چې دی هغه خپل وو شي دوی دغه خبرې وکړلې چې دا کمپاین زموږ د ګردو دغه خواهش ته کوشش مو دي چې دمش کامیاب.
پر دې مهال د صوبې مذهبي عالمانو ویل چې دوی به د راتلونکي کمپاین د کامیابۍ لپاره خپل کردار ادا کوي. په دې اړه به غوښتو او مولانا عبدالرحیم رحیمی ته
اور خپل معصوم ګلان رنگ بچانو حفاظت دا د سرپرست او د والدین ذمہواری ده. اور یقینا هر انسان هر والدین دا کوششی چې زما اولاد ته ښه تعلیم ملاوسی او ښه تعلیم حاصل کی. نو د تعلیم نو مخکې زیاده ضروری ده دی چې هر والدین دا کوشش وکړي چې زما اولاد ته معصوم بچانو ته د صحت په حواله سره دغه حفاظت وسی. نو دا قطره پلاول د عوام الناس لپاره او د ملک انسانان چې کوم دی دیلو په کار دي چې په دې مهم کې دوه صدر اسي او کټیم نه را رسیدل کوروته په کار دي چې خپل بچان سنټر او مرکز ته ورسي او دا قطره پیلاو کې ولی چې قران پاک کې راځي چې تاسو خپل ځان خپل پلاس باندې هلاکت کې ما اچوي. یقینا یو معصوم بچي کې د قطره نه محروم اسو او هغه باندې اپاهج او ابلیج رالی. نو دا د همیشه د پاره معاشره باندې بوج دی او والدین د پاره هم پریشانی ده.
دلته خبره د یادونې وړ ده چې په نړۍ کې پاکستان او افغانستان دوه داسې ګاونډي هوادونه پاتې شوي دي چیر چې لا اوس هم د پولیو وایرس موجود دی. په پاکستان کې په روان کال کې دوه کیسونه په ګلګت بلتستان او پنجاب ایالت کې رامنځته شوي دي، خو په بلوچستان ایالت کې دا کال یو کیس هم نه دی راغلی. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، ټی وی کوټ.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خويندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار 9:30 بجې شروع کیږي.
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.